دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې په دې خبرونه کې زپام در ساحل د تیو ځل بیا هرکلی وایم. په دې غړي کې مدرتا یو رپورت او دوا ځانګړې خبرونه راوړې دي. خو د دې تر پیل مخکې خبرو نکور میں یو مشر پر انتظامی طور پورے کڑے چې د ځمکې لانجې له وجې د نښتو په تراولو کې غفلت کار اخلي. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان او د القاعدې سیمه ییزه څانګه لا هم له یو بل سره نږدې اړیکې پالي او د امریکا د استازو جرګې د هانګ کانګ د ملي امنیت نوي قانون پر ضد یو مسوده منظوره کړه. بشپړ خبرونه د کورمی یو ځایي مشر تور پورې کړی چې حکومت په مرغی چینه کې د ځمکې لانجې په هواری کې پاتې راغلی. د پاړه چنار د جامع جومات خطیب او مذهبي مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری پرونی وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل که حکومت پر وخت لانجه هواره کړې وای نو د قبیلو ترمنځ به وسلوالې نښتې نه کېدی. د دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اتوار له ورځې راهیسې په سیمه کې د ابراهیم زو بالشخیلو له پاړه سمکنیو سره په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخته. چارواکي وایي د قبیلو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. په عین حال کې په پېښور کې د کورمې فعالانو او زده کوونکو د سیمې امن لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. علامه مظاهری له حکومت غوښتنه وکړه چې لومړی د ډزبندي وکړي او بیا د لانجې هواري لپاره کمیشن جوړ کړي. په قومي اسمبلې کې د کورمې استازي ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د مسلې د هواري او اوربند لپاره له انتظامي پولیسو او پوځ سره خبرې کړې دي او هیله یې وښوده چې هڅې به ژر بریالۍ شي. تیر مازیګر د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ تر دوه ورځنیو نښتو وروسته اوربند شوی دی. د ځایي ولس او چارواکو په وینا د جون پر 1 د ځمکې لانجې پر سر د ای پی او مدیخیلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. هلته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې له انتظامي څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحاله اقدامات وکړي. دوی پرون ویل په 2014 زیږیز کال کې وسلوالو پر ضد در پوځي عملیاتو وروسته چارواکو له خلکو څخه وسلې ټولې کړې چې ورسره امنیتي حالات نسبتا ښه شول خو اوس بیا د خرابېدو لوري ته روان دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون مشال راډیو ته ویل هیڅ چاته د قانون سرغړونې اجازه نه ورکوي او ژر به له خلکو څخه د وسلو ټولول پیل کړي. د خیبر پختونخوا د هوټلونو اتحادیه له حکومت د سیلګری د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. د سواد د هوټلونو د ټولنې مشر زاید خان پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د ګلګت بلتستان حکومت د سیلګری د بیا پرانیستو امر کړی نو د خیبر پختونخوا حکومت ته هم ورته اقدام وکړي. په پاکستان کې حکومت د مارچ له نیمایي څخه د مې تر لومړۍ اونۍ تر پایا د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړی. حکومت د جون پر لومړۍ د سیلګری د بیا پیلولو اعلان وکړ. د سواد د هوټلونو ټولنه وایي د بندیزونو له وجې ورته د 3 اربع روپیو تاوان اوښتی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په سیمه کې سیلګری ته ودې ته ژمن دی. د امریکا دفاع وزارت په خپل نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزه څانګه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او پر امریکایي سرتیرو په بریدونو کې دوامداره دلچسپي لري. د فبروري پر 9 له امریکا سره د سولې په موافقه کې وسلوال طالبان سلا شوي ول چې د القاعده په څیر ترهګرې ډلې به د خوندي پټنځي او حملو پلانولو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو ته نه پرېږدي. خو د پینټاګون په پرونی رپورت کې راغلی چې طالب وسلوالو د هند په نیمه وچه کې د القاعدې له څانګې سره کار ته دوام ورکړی دی. په رپورت کې دا هم راغلی چې القاعده په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو او غربي اهدافو په بریدونو کې لیوالتیا لري. پینټاګون دا شپږ میاشتنۍ امنیتي ارزونه د کانګرس لپاره تیاره کړې ده چې پکې راغلی چې د القاعده د بیانونو حواله ورکړل شوی او پکې راغلی دی چې دا سیمه ییزه څانګه په ځینو بریدونو کې د طالبانو مرسته هم کوي. د امریکا د استازو جرګې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت نوي قانون په غبرګون کې یو قانوني مسوده منظوره کړې چې پکې پر هغو ډلو د بندیزونو لګولو غږ شوی چې د هانګ کانګ کورواکي کمزوري کوي یا د اوسیدونکو پر هغو ازادیو محدودیتونه لګوي چې ورسره یې ژمنه شوې. دا قانون به هغو بانکونو ته سزا ورکوي چې د نوي قانون له عملي کوونکو چینایي چارواکو سره کاروبار کوي. دا مسوده د چین د کمیونیست ګوند هغه چارواکي هم په نښه کوي چې د قانون عملي کوي او پکې د پولیسو هغه ټولي هم هدف ګرځي چې د هانګ کانګ پر مظاهره کوونکو یې برید کړی. ښایي دا قانوني مسوده نن امریکایي سینټ ته وړاندې شي. د خبرونو پای یو رپورت لرو او غدا چې د کورمې یو ځای مشر تور پورې کړی چې حکومت په مرغی چې نه کې د ځمکه لانجه په هواری کې لغفلت کار اخلي. د پاړه چنار د جامع جمعات خطیب او مذهبي مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری پرونی وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل د شاملاتي ځمکو د لانجه کلونه په خوانی ده چې تر وسه یې د حل لار پیدا نشوه. نوموړي د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د اتوار له ورځې راهیسې په سیمه کې د ابراهیم زو بالشخیلو لپاره څمکنیو سره نښتې روانې دي. چارواکي وایي د اوربند هڅې کوي. طارق ورکزی معلومات لري.
په کورما کې د پاچنا جامع مسجد خطیب او روحاني پېشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری په مرغۍ چنه کې د قبایلي ډلو او قومونو ترمنځ د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې ذمواري پر حکومت اچولې او وایي که ځلې انتظامی امنیتي ادارو له سستي او غفلته کار نه وي اخستې نو حالات به هغلته دومره نه خرابېدل. روحاني پېشوا دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ابراهیم زو کې د یوې غونډې پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. د انتظامی او حکومت اولین فرض دی چې د خپل عوامو جان او مال حفاظت وکړي. نن هغل تا وینه تویږي او امن ته نقصان رسیږي خو بیا هم حکومتي مشران په آرام سره ناستي او هیڅ پروايي نشته نو دا مجرمانه غفلت دی. د ځمکې تنازع او بیا په خصوصي توګه د بلشخیلو شخړه حل کول د سیمې مستقبل او پایدار امن لپاره ډیر ضروری دی. نو زه وایم اول دې هغل ته ډزبندي وشي او بیا تر هغه وروسته د دغې لپاره د حکومت په څلورو ادارو باندې مشتمل یو کمیشن دی تشکیل کړی شي. کچو هم روان جنگ د ځمکه په سر شروع شوه خو علامه شیخ فدا حسین مظاهری یره سرګنده کړي چې ځینی قوتونه دغه ته د مذهب نمور کول غواړي. روحاني پښوا د هغو ځایو سیدونکو او خصوصي توګه په پیښور کې پر احتجاج ناس مدني فعالانو او زده کوونکو شکریا ادا کړي چې د سیمې امن لپاره غږ پورته کړي. په هغه احتجاج کې شامل د سید کرم احسان الله احسان وای کدا سي یوزي شي او د امن په خبره کې د یو بل ملاتړو کې نو د هغو مخه نیول شي چې شر او فساد خوخوي. په دغه معاملې کې مبینه د غفلت الزام پړه د ضلع انتظامی او پولیسو دریز د معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوي. خو البته د کامی سیملي غړی ساجد حسین توري زیاتوي وز دغې شخړې د حل کېدو لپاره حکومت چمتو شوی او ډیزر به په خپلو کوششونو کې کامیاب شي. د کورمې په مرغۍ چینه کې پر شاملتی ځمکه د قبضه او ملکیت لپاره د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمنځ جګړه د اتوار له ورځې شروع شوې چې پکې تر اوسه تر 45 زیات تنانو ته مرجوبله اوریدلې ده. که څه هم حکومت له ځایي مشرانو سره د جنگ بندې لپاره هڅې تر درې ورځو روانې کړې خو تر اوسه کامیابي ورته نه ده ملو شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. اوریدونکو د دې غړې له دوو څخه لومړنۍ خبرونه ته ورځو. د پاکستان د ادبیاتو اکاډمۍ نومیالي لیکوال، سیاستوال او د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک ته د هغه شیری ټولګي نوی تیغ لپاره د خوشحال خان خټک په نوم انعام ورکړی دی. په دې ټولګه کې پر کومو موضوعاتو شاعري شوي او د کوم وخت شعرونه پکې شامل دي؟ شاهین بنیری دا او نورې پوښتنې له افراسیاب خټک سره څېړل دي او دا خبرونه یې جوړه کړې.
ارستانه چې شاعری چې دا زیاته برخه ما ځوانای کې کړی دا.
حاجی
زه چې کله طالب علم ما یعنی سبق مو وی کالج کې او بیا یونیورسيټي کې نو هغه وخت مې شیرونه زیات لیکلې دي.
حاجی
زه د 1900 آتش پیتم کې بنو کالج کې ما سیاست راغله ما پښتون سنن فیډریشن په نوم تنظیم جوړ شو او زه په ریکی ممبر شوم. او موږ وړومبي جلوسونه وېستو د ایوب خان د امریت خلاف او د یو یونټ خلاف. نو جلسې موږ شروع کړې. نو دې دوران کې مې شعرونه ولیکلو او د کالج میگزین کې هم زه لیکل مکول او کالج کې کوم ادبي تنظیمو د کالج هغه کې هم شامل وم. مشاعرې به هم کېدې پنو کې. نو خو هغې د مخکې هم کورنۍ کې به هم داسې پلار او مور طرف نه لیکم چې هغې هم ادب ته دسترسپي لرله. نو یو هغه پس منظر مو و. بیا چې یونیسف ته راغله ما 1971 کې سر کې اول اوایلو کې. نو دې نه پس بیا ما په انګلیسي یا انګریزي ادب کې ایم اے وکړه، ماسټري مې وکړه. نو دې وخت کې زمونږ سیاسي استاد او پارټي سره د رابطې ذریعہ چې هغه اجمل خټک صاحب و. نو بیا دې شي خو استادانو سره پیښ شو، لکه اجمل صاحب خو ما تاسو یاد کړو، قلندر مومند صاحب، بیا غنی خان سره آشنا شو، سردار جان برق صاحب سره مې ډېر ښه تعلق جوړ شو، دغه سي حمزه صاحب سره مشاعره وکړې. حمزه صاحب راتلو زموږ مشاعرې کول یونیورسټي کې دي. نو یو شي د خو استادانو سره مخ شو. نو ما شو مشاعرې ما هم کولې او شروع هم لیکلو. خو دا دې کې مشکل دا و چې بیا جیلونو ته لاړو. نو جیلونو کې مشاعرې کېدې، شاعران وو. ما د خپل کتاب سریزه کې دا خبرې ټولې لیکلې دي. نو خو دا مشکل و چې کتاب ما شعرونه خپل خوندي نه کړی شو، ځکه چې څه چاپ شو اخبارونه ګډوډ شو او څه دا و چې پولیس به زمونږ د کمرو نه کاغذونه چې یوړو نو بیا خو به واپس نه راکول که نه اکثر ورځو کې. روسیا خبر ہے چیز بیا باندې سنت مې څکل راړم جیرو نه پچره و تمنو سات یم کې اخیری چې د جولت وخت باندې خانه مچ جیل نه اخلاص شوم. نو سمو دې پس بیا باندې سنت راړم. نو اتنیم کا لال تو ما مچرا لم. نو خیر یو خصه شروع نه مچا یو ملګری سره نو هغه سنبال کړی یو کاپي کې. او خو بیا ور نه ډېر جوړونه ورک راوړو. او خو بیا دا دوه کاله مخکې دلته کې د ځوانانو کې څه ملګري چې دې په کې دلچسپي سره کړه، دوی لګیا شو او ما نه کاپي واغسته او نور هم چې اخوا دې خوا نه څه شعرونه را جمع کولی شو را غونډې کړو. نو دا کتاب چې دی دا یې چاپ کړو. او خو دا اوله کې چې چاپ شو نو په بیړه کې چاپ شو، چاپ هم لاهور کې شو. نو دا چا خبره چې پروف ریډنګ یې مخري سپیس سمونه شو پښتو کې. خو بهرحال چاپ شو او خور شو. نو رښتیا خبره ده چې دغې ځوانانو خپله چاپ هم کړو، خور هم یو قسم ته هغې یو بل یو نبل نپل اخیستی بل نپل اخیستی. او نو د نومې نوی تیغ و که نه نو نوی تیغ د نوم چې دا البته دا ما هماغه وخت سوچ کړی و څه وخت طالب علم وم کاپۍ کې مو کې جمع کړو. نو کاپۍ د پاسه مې نوی تیغ لیکلی و. د نوی تیغ د اقبال صاحب د کتاب کې یو شعر غیرت چغه کې یو کتاب وه چې ملګرو تش په لوګیدو نه شوه، زه چې لمبه شو د خپل ځان وسوځو او د نوی تیغ د خصمانې د پاره دا زور فرده ګلستان وسوځو. نو دا نوی تیغ چې راټوکېږي ځمکې نه بوټی تر جوړېږي ونه تر جوړېږي، نو دا یو قسم ته د ځوانۍ. نو هغه وخت موږ خپله ځوانانو تاریخ اوس چې بیا چې د کتاب په کله را جمع کړو نو بیا دلته کې پښتنو ځوانانو کې د تاریخ پیدا شوې. نو ما وایي چې دا نوم خو اوس له مخکې نه مخه دی.
دی کې خټک صاحب د موضوع دوباره کې ځکه چې ستاسو شاعري موږ ګورو د ډېره قامي یا هغه ملي شاعري ده چې کې د قام خبرې، د وطن خبرې، د امیدونو خبرې، د ستونزو خبرې. نو که لږ راته نور په دې خبره وکړې چې دې کې نور کم کم موضوعات دي چې تاسو د خپل شاعرۍ کې پای خبره کړه.
ارزانه چې ما لپاره اصل کې شاعري چې وه زه ډېر زیات سنجیده شاعري بلکې نو ما اظهار یو ذریعه وه.
جی
یعنی چې مثلا ما یاد شي په مارچ 1989 کې یعنی چې ایوب خان ما خدای چې لره شو به مارشل راغله د یې خان خو دینه څو ورځې مخکې مونږ بنو کې جلسه وکړه، غټه جلسه وکړه. نو زه سټیج چې کټرو ما جلسه کې. نو ما یاد شي چې ما د سیو کتاب یې جلسه کې ویلا اوس ما د پوره یادې کې خدای شي وچی چې په خیال کې دی بيزي راغلي نه وي، په احساس تجلی راغلي نه وي، ستا حقوق به تر هغې پورې پایمال وي چې عوامو اسمبلی نه وي راغلي. دا یو قسم ته اظهار وکړه دغه وخت. خو بیا ورسره راو چې بیا زه د لیفټیسټ خیالاتو نم د چپ طرف کیڼ اړخ خیالاتو نم متاثر شوم. نو چې نه به د زلفو بوبی پټ غزل وي، نه به د شونډو د خندا خبره، او زه د لوګي لوګي ماحول شاعر یم، زما خبره د تراخا خبره کنه داسې خبرې یا دا په فوټپاث پرته ماشوم جنې چې په خخته باندې سریخه دي، او د دې د ژوند د تور شپې مالک دی لکه کل روډ سهارې کوي. کله دا شي کیسه ته سیونه مو اوریکل شروع کړو، نو خدا و چې پدونو کوم چې زه شعر کې ما دلچسپي و ډیره جوړه پښتو شاعري چې هغه ما سوي زمون کور کلی کې زما پلار خدای خدمتګارو، او د جلسو نوم چراغ نو غوږم چې سیرو یادو نو هغه به زنه راتوي ماستر کریم سره ښه تعلق او چې کوم تون مثالي وخت ایډیټر او پاچا خندي وخت کې نو هغه په تم ځینې سیرو یادو، او بیا تاسو چې اردو او شیرونو کې ماچ کله اردو کې بی مکولا نو ان اف ایم چې کولا دولسم یو لسم دولسم نو په دې کې مو چې اردو سره اردو مضمون لازمی وو، اردو سره ما اردو ایڈوانس واغستو، یعنی کنه چې دا ور سره دی اضافي خبره، او دا بده لپاره چې ادب باندې ځان پوي کما. بیا ته سیوا چې ما فارسی کې د سپیو از ما د مور طرف نه کچو، هغه ادبي سره یو
جی
هغه اگر چې انګریزان وخت فوج کې پاتې شو، خدا و چې عربي فارسی دواړه لستی وو او داسې روحاني غوې کورنۍ نه وو، خو وو ډېر ادبي سړی وو، او داسې وو چې داسې اتفاق شو چې په لاهور کې په 1919 کې د اردو او فارسي لوی شاعر چې علامه اقبال د سره تعلق پیدا شو. ناسته پاسته نو هغه یو تاثیر مو فارسي چې ما لکه لکه نیکه نمو فارسي زده شو، توتی ونه یاد کړو هغه ما نو نیکه را باندې خو دا افراسیاب د شاهنامې نه په دوسی شاهنامې نه راغسته. نو نو هغه د کوم په شیرو نوی ما په توتی ونه یاد کړو په معنی به نه پوهیدم، بس نو څه ویل لري نو کته ما ته به شي اگر نے بخا میں بنایا جواب گوز میدان و افراسیاب زم هو زم یاد کړو او ما ته پته نشي دی مطلب څه دی، چې روسو به فارسی مو ویلا نو زه په شوم چې د دې شاهنامه کې رستم په پهلوان چې دی هغه یو ډایلاګ دی، او چې هغه کې هغه وایي چې کدا توران طرف نه چکم جواب راځي هغه زما فخ نشو، نو بیا زما میدان دی او ګروز دی او افراسیاب، یعنی جنگ دی کنه،
جنگ دی
رستم چې د ایران طرف نه او افراسیاب د توران طرف نه کنه، دا شاهنامه کې شي دی دې پورې تکم فارسی کې مې وایو په منځ روز ما اتم کې فارسی ویلا، او بیا په پی کې یعنی په نو کالج مې پی کوله، نو اپشنل یو سبجیکټ وو، یعنی تاسو یو مضمون خو خولو ډیرو مضمونونو کې آرټس، ما آرټس ویلو نو ما پر کې یعنی اسی لازم مضمونونو کې مو سیویکس پولیټیکل ساينس او اکنامکس ویلو، خو سره مو بیا فارسی مغرسه وا
خجی
نو ادبی فارسی مو ویلو، بیا چې افغانستان چلاړه ما په دې جلا وطن کې
خجی
نو دې کې به هم بیا فارسی مقابل کې ذکر نو فارسی ادبیات سره هم د سپیونو یو قسم ته پښتو بل قرآنی مورنی جواب اردو مزدا کړه، فارسی مزدا کړه، او انګریزی چې ماسترز ما صرف کې اردو انګریزی ادب په اړه کوم کړي ما سرکاري نو کوري کول خیال نو په اصل باندې اوله ورځ نه کړو چې زه سرکاري غته نظام نظام ته نظام خدا دا چې ادب مو سم درس بیرو دا ماسترز باندې د پاره کوم چې چلو نو کوم شاعران باندې پیښ شو
جو
ښه شاعران دا پښتو په اړیپور کې په خبر کې چلو نو کې دا شاپ شاتور نگه کاکا مون سره او فضل اکبر سیلاب سے وہ فیصل خان راہی او
جی
دس نور خوش حیران مون مشاعرے بکولے
جی او
حیدرآباد جیل کیو حبیب جالب اور اثر اردو چ بیا خسر شاعر
جی او
گل خان نصیر او دی پلوچی لوی شاعر او کلندر سے زوم وکیل او حیدرآباد کی مقدمی سماعت و چکل راغ تاریخ تن وکیلان و جیل تدن نم رات ریش نو کلا کلا یو تو یو یقین است مشاعر اغه یو زام خو نو تو خبر را جمع شوی
او خټه سب دی کی تاسو دی جب خبر او کړه او لکه دا پاسه جب تاسو د کر کړه دا ور سرم عربی او انګریزی کې بیا ورستو ادبیاتو کې ماسترین کړه دا او شانتی نور مغربی جب تاسو سره خبرې تاسو دی جب ادب ګوره به د خپل پښتو شعر او ادب ګوره او د دې موازنه کوي مونږ د ادب په والا د شعر په والا چرته ولاړو په دې بهیر کې
ارزاد چې پښتو ادب چې دې دا بنیادی توګه باندې سونه کاله بلکې سرګونه کاله دا یو قسم ته زبانی ادب پاتې شوی دی مونږ په افغانستان کې ورته شفاهي ادب وایي او انګریزي کې ورته اورل یعنی چې کنه چونکی مونږ قبایلی ټولنه کې وو او داسې ټولنه کې وو چې جنګونو وهلي ټولنه وه تو قبایلی ژوند په کې نو لیکلي خبرې په زبانی خبرې ډېرې نو زمونږ ولسی ادب ډېر غني دی خصوصا ټپا چې د لنډۍ چې ورته مونږ وایو کنه ټپا نو دغه شی نور چاربیتې او نور شیونه مو خو بیا په شلمې پیړۍ کې مونږ نوی ادب چې کله راغې نو ډېر تېزۍ سره پښتو ادب چې دی هغه د جهاني ادب سره شامل شو او شعر نه علاوه شعر کې نوی نوی اصناف راغلو خو ورسره ناول افسانه ډراما سفرنامې او دا خبرې چې ښځې شاعرانې او لیکوالې زمونږ پیدا شوې نو یو خارج ژوند ضرور راغې او د خارج ژوند سره نوي موضوعات راغلو البته خارج ژوند مونږ کې لږ ځنډېدلی دی مونږ کې پښتانه اول چې نورو خارونو کې ژوند کړی دی او په خارج ژوند پوه شوي دي کنه خپل خارونه زمونږ نه وو دې خبره اګر چې تېز وو خار دی وروسته پاتې شوی نو غني خان مثلا لندن کې او پیرس کې چورې تیرې کړي نو هغه خارج ژوند یا بمبئی کې کلکتې کې خلکو ورځې تیرې کړي دي دلی کې لاهور کې نو خو بهرحال خارج ژوند بیا راغی ورو اوس پښتانه بنیادی توګه به تر اوسه پورې کلیوال خلک پاتې شوي دي خارج ژوند کوم چې اوس ښار کې خلک اوسې شعر لیکي هغه تاسو خیال کوئ که نه نو سټیل جیا ډېره ده پکې د کلیوال ژوند خلک ګودر یادوي که نه ګودر خو چې اوبه ښځې راچلوه ښځو راچلولې کور کې نلکې نه وي نو ګودر وکړه یا مثلا حجره وه چې حجره کې کوم زمونږ اجتماعي ژوند و که نه ځکه چې شریک جایدادونه وو قبیلوي ژوند و نو هغې کې حجرې غټې خیلخانې به وي حجرې به وي نو هغې ژوند اوس هغه ژوند خو کلو کې هم پاتې نه دی نو خو هغې ژوند نوسټیلجیا دی هغې ژوند یادګیرنه ډېره زیاته ده زموږ ادب کې مګر زه دا ویلی شم چې یعنی پښتو ادب کې بیا خصوصا شلمې صدۍ کې چې ما ارزو کوم لکه چې تاسو غني خان وګورئ اجمل صاحب وګورئ سلندر صاحب وګورئ تاسو کنه دغسې زمونږ صاحب رحمان سلیم صاحب دي ځینې شعرونه ډېر نه چاپ شوي خو ډېر لوی شاعران دي کنه تاسو جان ترک صاحب دي داسې د خصوصا ولسی ادبي جرګې مکتب چې کوم شاعران پیدا کړي دي یا لیکوال پیدا کړي دي لوی لیکوال دي او دنیا کې هر هغه سره هغې مقاله کړی شو مګر اوس دې وخت راشو نو زه په دې خبره ډېر ما په دې خپل کتاب په سریزه کې هم لیکلی دي چې پښتو ادب باندې اوس چې کوم زیات مو فخر کولی شو هغه دا دی چې تیرو څو لسیزو کې د جنګ چې زموږ وطن ته راغلی دی نو پښتو شاعرۍ کې د جنګ خلاف ډېر لویه مبارزه شوې ده خدای چونکې پښتو شاعري ترجمې نه کېږي نورو ژبو کې دنیا ته پته نشته چې څومره لویه شاعري شوې ده یو روغ کتابونه لیکل شوي دي د اکبر سیال کتاب دی په جنګ د اور ولګي یعنی د کتاب عنوان دی دغسې نور کتابونه ډېر ساحل صاحب شاعري تاسو وګورئ تاسو داسې پیر محمد کاروان وګورئ افغانستان کې باری جهاني صاحب دی یا نور ستر شاعران دي درویش دورانی صاحب زمونږ داسې نور ډېر ښه شاعر نو مطلب دا دی چې اوس امن د موضوع چې ده او د تشدد خلاف اواز چې دا ډېر قوي دی او دا زما په خیال کې ډېر لویه لاسته راوړنه ده چې زمونږ خپل هم په خبر شو او دنیا هم پرې خبره چې دا لیکل شوی دي او ما خو اگر چې ما شاعري کومه تاسو ورته وکړو چې زیاتره ځوانۍ شاعري ده خو د قومي خبرو سره سره ما هم جمالیاتو باندې اظهار خیال کړی دی د شي ډیر خمه دي کړی خدري څلور انګریزي شعرونه مترجمه کړی په پښتو کې یو بل اردو احمد فراز یو نظم احمد فراز په نو کالج سره غل زل تک طالب علم منو دا غل خپل نظم اوریدل او ماته یاد شو
خه جی
نما هو څه پوره ماته یاد دي نو هغه هم بیا په پښتو کې ترجمه کړی دی کتاب کې چاپ شو
خه جی خټک تاسو ډېر نږدې ناسته کړې ده غنی خان سره. غنی خان زمونږ د شلمې پیړۍ یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر لوی جینیس و، ډېر لوی انقلاب یې راوست په فکر په حواله، د شعر په حواله باندې. نو هغه ته به هم تاسو آیا خپل شعرونه اورول، دغه سره به محفلونه کول، ناستې پاستې به هم څنګه وي، هغوی به څه خیالات و؟
او کنه غنی خان خو زمونږ ګورو، زمونږ استاد و. یعنی هغه څه خود شو کنه چې مونږ نولس سبه یو اویا کې ورسره ما وپېژندل یعنی ذاتي توګه باندې، اگر چې هغه مونږ پېژندو خو مونږ خپله پېژندو، مونږ خو پېژندو خو لوی سړی و، شاعر مو، سیاستدان مو. خو بهرحال نولس سبه یو اویا کې یونیورسټۍ کې مشاعره وه او زه سټیج سیکرټري وم. مشاعره خلاص شوه، ما ته وویل چې تاسو راشئ کنه زمونږ کلي ته کله کله. ما ویل ډېره ښه ده چې مونږ ورغلو څو ورځې پس څو ځوانان پنځه شپږ کسان مونږ چې څه څه کینسو چې موږ خلک روان شو بیا څه زه مونږ وچی کلی یونیورسټۍ وی شي پس تاسو ټول وخت راغلی مونږ ویو نو وی شي تاسو رستورانت خو نه چې تاسو چیس کول تر راغلی وی شي کما تر راځي نو یا به پکا وی یا به راستي وی چې وخت تر وینو راځي بیا پوي شو بیا مونږ تاسو شروع کړو بیا زور سره راځو نو بیا مونږ داسو ګنټي ګنټي بده اوریدو او هغه یو د شي انسایکلوپیډیک نالج شو څنګه چې یو تبهوري لرلو علم کې او ډیرو یعنی کو ساينس ارت تاریخ فلسفه هنر ادب جمالیات پر ټول شو بو نو اګه نو دې څو ویلې ذکرې مشاهده ته هم راتلو
جی
بلکې چې تاسو ما را دي هغه مشاهده په جنوري 15 اویا کې چې تاسو د جین راځه شو ما یو مشاهده کې چې د دې صدرت لاندې شمه کالج کې روسي په حال کې شو وا
جی
نما پکې داخل سوفی ته ویل نو دا زما د کتاب پښته چې وختونه خپل نیول شو یو سوال کوي زمانہ د دور د مغولتیا کې د پښتو ملګری شته او د پات د زمانه چې مونږ چیرې هسي نه ده دا ګوري چې په برو ایدو کې سره بسر شته نو دې باندې ځوانانو ډېر احداث ما ترا کړو کسان نو چې دې چې را پاسې تر اخره کې کړه نو وې سورې ورکړه د فګورې ځانانو چې تاسو یې خپل مټیریال شنو پر سوال چې تاسو موږ لري پرې جنبې خو کوي کنه
صحیح خبره خو سنس اف هیومر او جی
او ډیر زبرته سنس اف هیومر او جی دا چې موږ خو چې خبره چې په دې وځ ان شاء الله لیکر کوم هغه نه خو دې خبرې کوم او دې دا چې خبرې چې یا ساتلو وړ خبرې دي او
خبرو سفرونو ذکر وکړو. افغانستان کې ډېره موده تیره کړه، جیلونو کې ډېره تیره کړه، د پاکستان په سیاست کې، دلته د حقونو په مبارزه کې ډېر ښکلي یادونه به د سره ډېر ښکلي خلکو سره ناستې پاستې کړې دي. نو په نثر کې د دې یادونو یا د دې قصو لیکلو هم څه پلان لرئ چې دا محفوظ شي او خلک یې وګوري؟
دا مو شروع کړی دي، خو لوی کار دی. لوی کار په دې معنا دی چې دې کې لږ یعنی دا چې زرګونه صفحې لیکل دي کنه
جی،
نو زه کوشش کوم چې ځوانانو کې یو څو کسان ځان سره ملګري کړم
جی،
چې دا یعنی که څه ده چې زیات هغه دای سره ټیپ کې یو بیا دغه لیکل ته واړی کنه ځکه چې ډېر پراخ موضوعات دي او یعنی او ساته شپته کال له سیاسي ژوند زما شو چې ورته کدا سو ګوره
جی،
نو یو دو پندوس کال له خدا دی کنه
جی،
دا چې نور شېونم دی نو زه غواړم چې یاد ده چې اوس لکه چې دا تیری افتی کې دا دی زمونږ د پلوچ کوم پرستو یو لوی مشر اوس خیر بخشمری صاحب نواب خیر بخشمری چې موږ سره په غوږ دی خانو کې ډیر وخت تیر کړو او بیا په افغانستان کې لا وطن کې موږ یو ځای نو ما هغه باندې یو مسؤل ولیکل هغه زمونږ د پلوچ ځوانان ډیر خوښ وو او ما ته دې پیغامونه راغلو چې په کوم نور اورېدل غواړو دې لپاره کې نو دا څه کوم چې مضمونونه مختلف دي اوس حیدر آباد مخدمه وایي حیدر آباد جیل کې کنه
او جی
دا ځان ته د څه موضوع ده چې تاسو یې ما چې یعنی د څه کوم دوه کال د مکرمه وا او مونږ د مکرمه جیل کې درنه نه وا
جی
نو دوم په دې چې عدالت څه لګېدو نو زجان راغ جیل کې تننه
ها جی
نو موږ خدای خیال چې موږ عدالت ته بوزي کنه خو عدالت ولا راغ جنانه نو ولي خان ورته پاش دوه ورته وی چې موږ خو دا خیال چې موږ ته تاسو انصاف راکړي موږ ته جیل نه وباسه خو دا خدای ښکاري چې موږ تاسو جیل ته راکاږلی نو دا خو موږ ډېر خفه شو نو په دې باندې بیا حبیب جالب چې دی یو شعر ولیکلو چې یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ سزا دیں گے کتاب کی تاریخ پزور بدن کی او پلیدو باندې میں زین استر کی دیکھی لیدو باندې مزین استر کی بریخ کی
بریخ
او نوی تیخ یم تو کیدله پښمن کی
ډیرن
او دا د وخت مغول کې یره کړی په ظاهره
جی
نوی روح یم د خوشحال په زور کفن کی
واه واه ډیر خوله ډیر خوله ډیر مننه کوم خټک سره تاسو د وخت او ډیر ډیر مهرباني جی کوم
وخت
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
اوریدونکو دا مشال رادیو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کړئ نو زموږ ټولو خبرونو رپورټونو شننو تبصرو خبرونو او ویډیوګانو ته هر ځای بے لخنډ ځنډ لاسرسي لرلی شئ تاسو په دې اپلیکیشن کې د خپل خوخي د خبرونو یا رپورټونو او یا هم ویډیوګانو لپاره کیټګری ټاکلی شئ او هر وخت چې نوې خبرونه یا رپورت خبريږي تاسو په ټاکلي ځای کې بدرته خوندې پروتي نو بیا مو چې هر وخت زړوي او ریدای لوستي او لیدلې شي وسم دویمې خبرونه تورجو پسندرې جادوګرې خبرونه کې د کوټې د سندرغاړي شفیع ایثار پر ژوند او هنر غږیدلیو د نړۍ وازی د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې بلکې په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په پښتون مشت سیمو کې هم خورا لوی نوم لري او له مودې راهیسې سندرې وای د خبرونه جوړونکې هارون باچا دی
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده زما هارون بچا سلامونه پکې ومني د دې ونې په خبرونه کې به اوریدونکو د کوټې د دیو نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار څو سندرې ووري د نوموړي د هنري کورنۍ او پښتو موسیقۍ ته د کړو خدمتونو په اړه به هم خبر شي شفیع ایثار موسیقي لخپلو مشرانو یاد کړي د په کوټه کې د موسیقۍ خپل ډله لري، ولسی پروګرامونو ته ځي او د کوټه ل ټي وی او ریډیو د غزلونه او ولسی سندرې وخت په وخت خپرېږي. هم په کوټه کې د کلتوري چارو د وشنون کې خبرې به هم وري چې وایي د شفیع سار مشرانو هم د سیمې موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړې دي. سندرغاړي شفیع ایثار سندرمو واوریدا دیوای ورکوټو چې د موسیقۍ او سندرې ویلو زده کړې پیل کړې. د نوموړي په خبره د کورونا مشرانو یې د هنر له لارې ټولنې ته خدمت کړې ده. ایثار د موسیقۍ د خپل ډلې ملګري راپیژني او زیاتوي چې په کوټه سربیره د بلوچستان پښتون میشته سیمو او هم کراچۍ ته د موسیقۍ پروګرامونو لپاره ځي.
تقریبا شاوخوا د څلور پنځه کاله وکیږي مشران ډېر کار کړی دی پښتو دپاره، او زما دا کار زوی د حاجي نظر علي میوزیک ډایرکټر تېر شوی دی، اوس هم دی ډېر کار کوي. نور مې د کور کوم غړي چې دي وروڼه هغه هم په دې فن کې کار کوي. کار خو روان دی، مګر اما میده نه لري او تر اوسه خو موږ داسې کار نه دی کړی. دا خو سمندر دی مو خو راغلی دا ډېر وخت کېږي. دا خو زما نه دي تیار کوم تاریخ او سنو دا زما نه دي تیار خو راغلی د کرچې د اواز د خلکو مینه د هغوی زړه به سر غواړي. بس ودونه وي، سټیج پروګرامونه وي، کوټه کې لته په شار کې ډېر پروګرامونه کوو، کله کله لاړ سو دغه ته د لاهور ته یا کراچۍ ته، کوم چې زمونږ ستاسو مسافر پښتانه ورونه دي هغه دلې میشته وي، د هغوی ودونه وي. پخوا به ډېر تلم هغه غاړې ته، د کرشا هغه غاړې ته، نو هلته مونږ ډېر خوند اخسو د پروګرامو اورېدونکي هلته هم زیات وي، دلته هم زیات وي. کوشش کوو چې تر ډېر ځای زموږ ژغ ورسېږي، مینوال پرې ورسېږي. پخوا چې وو د کابل خلک دلی وو، کوټه کې وو، قاسم ارجمند ورته وایي ډېره ښه ارمونیا یې غږول، هغه اوس نسته، بس کله کله راشي. اوس زما سره محمد نعیم هغه کیبورډ هم غږوي، ارمونیا هم غږوي، څه نا څه کله کله د هغه غاړې نه راوغواړو، د کندهار نه یا د کابل نه چې دا غټ پروګرامونه وي، د پېښور نه هم راغواړو. لږ کسان راسره دي، حاجي نظر علي کیبورډ هم غږوي او نعیم دی راسره، تبله نواز چې دغه محمد نبی دی، کله تاریخ راسره وي، تاریخ هم وي، هغه زما ور دی. نو وی دلته ته بس کوشش کوي، نن سبا ډېر د اونر کوټه کې مخ ته تللی دی، هر ځای به تللی وي، خامخا تللی دی. امین جان مزاری هغه دورې اخوا ته دی، مونږ به د نازم ماما امینو مزاری ورته ویل، اوس اکثره نسته تللی دی، هغه غاړې ته تللی. کوم چې هغه وخت هغوی راسره و، ډېر خوند و په موسیقي کې، مونږ ته خپل خوند را کول، نوي نوي کمپوزونه هم جوړول. اوس چې هغوی نسته، بس کار خامخا یې څه کم سوی دی، د الله سره دی، ډېر شکر دی. خو کوم چې د نن سبا خرچې وګورې، ګرانۍ ته وګورې، خو رسیږي نه سره، خو بیا هم بس خدای پاک رسوي او ځای ځای کول کوي. بس
سندرغاړی شفیع سار وایي له هغه راسي چې په سیمه کې د موسیقۍ د ثبت چارې نوې شوي، د سندرو کیف او خوند له منځه تللی دی. د نوموړي په وینا سندرغاړي او موسیقاران مجبور دي چې د نوي دور تقاضې خپلې او موسیقي ماډرن کړي.
خلک زاسو ته شورته، هلته مې ریکارډینګ کوم او د لیو کوم کوټه کې کوم، کب خان چې په خو د کیسټونو دور او هغه خان کوس نسته خدای الله ته مطابق د زمانه سره موږ هم سم چلیږو بس پرې دې نه دا لار موږ هم راځو دا انټرنیټ ذریعہ دا یا کوم خلکو ته لګم مینوال چې واتس اپ باندې ورته لګم میسنجر باندې او موږ کله کله خپل پیج باندې اپلوډ کوو فیس بک باندې سیکوینس موسیقي کې او ډېر کلامونه ډېر سندرې جوړې کړې دي خو کوم خوند چې مالی موسیقي کې شته بکې او اوس هم بات کې بم وي خو هغه دا کوم سیکوینس یا د نور نوې موسیقي چې راغلې ده په دې کې هغه خوند نه دی پاتې د مجبورۍ نه د وجې نه موږ ډېرې سندرې کې جوړې کړې دي کدا درته چې زمانه بدل شو زمانې سره هنرمندان یا موسیقاران دوی مجبور دي لاچار د زمانې سره سم چلیږي زمام دا پیغام دی هر وخت ورته ویلی دي چې تاسو مالی موسیقي ته لږ زیات زور ورکړئ چې هغه کې ډیر خوند وي هر څومره ښه کلامونه پیدا کوم اکثر دا چې د غټ شاعران چې وي هغوی راته ویلي دي په خپله چې دا زموږ کلامونه تاسو په دې موسیقي کې مه ریکارډوئ مالی موسیقي چې وي هغه کې زموږ کلام هم ژوندی وي الفاظونه مو مختاره وي خوند وي په هغه کې په دې کې اکثره ورک وي الفاظونه هنرمندان او موسیقاران څه خوند ورکوي مالی موسیقي خو د الله ته د مجبورۍ نه سنګران پیدا شوي دي چې هغوی ته خو په هغه مالی موسیقي خو نه پوهېږي هېڅ سره نه خلاصېږي زده کړې نه یې کړې بس دوی په داسې را الیزلې کوي چې یار دا نوې موسیقي کې مونږ ریکارډینګ وکړو نو خبره مې دا و چې دوی مجبور دي موسیقاران او هنرمندان د زمانې سره به سم چلن کوي
د شفیع سار د یو بل سندره مو هم اوریده. د مشال رادیو د دیونه په سندره جادوګری خبرونه کې هم د ایثار خبرې او د سندره اوري. نوموړی وایي د سیمې د پیژندلو شاعرانو کلامونه یې وخت په وخت سندره کړې دي. ایثار زیاتوي د کوټې پر موسیقۍ د کنداري موسیقۍ اثر غالب دی. نوموړی بیا د پیښورۍ موسیقۍ په اړه وایي چې هغه یو مرکزی او نړیوال حیثیت لري.
شاعران خو په خپل ځای باندې ټول قدرمند دي، د لوی فکر خاوندان دي. خو عصمت الله ظهیر شعرونه ما ډېر ویلي دي، اکثر لیاقت صاحبان دغه شعرونه مو ویلي دي، حضرت علي دغه شعرونه مو ویلي دي، نور داسې کم د نن سبا دغه اتلنی سندرې چې جوړوي وطن جار صاحب دی او عقیل محمد صادق دی رحمت هغه دی. دا اوس وخت کې چې ما ډېر کلامونه ویلي دي، د عبدالله دی عطایي ملا دغه غزلیات مې ویلي دي، درویش درانی دی، د کندهار د موسیقي اثر چې دی کوټ موسیقي باندې ډېر ښه د غاړه چې دی ډېر نږدې ده. اکثر هغه لهجه د پښتو لهجه چې وي هغه د دوی یوې سره، ځکه چې موسیقي اثر هم د کوټ پر موسیقي باندې ښه د کندهار د پېښور غږ دغه ځان ته د کابل نوم خلک ورته راځي، د کندهار نوم، د کوټ نوم، د هر ځای چې پښتو موسیقي کېږي پېښور ته به خامخا ځان رسوي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ د ثبت نو طریقو په سیمه کې نوي سندرغاړي زیږولي، خو د په خبره سندره ویل اسانه کار باید ونه ګڼل شي او نوي سندرغاړي باید د استادانو زده کړې وکړي.
کوټه کې سندرغاړي ډېر څه اوس نن سبا به سي ډېر ویل دا اسانه موسیقۍ ولې ته پیدا سولم کوم چې کمپیوټرایز ورته وایي یا سیکوینس کار وي خدای شکر کار نه دی کړی. زما په فکر سره یو اجازه وفق نومېږي سندره مینه جوړې دل داس خاص غزلیات زیات وای او کار ډیر کوي. نو زما په فکر سره دا یو درې څلور سندرغاړي به وي چې هغه کار کوي، خو نور سندرغاړي خو نه دي، بس اسی یو دوه سندره ویلي ځکه دوی نه کول مخته نه شي تلل. استادان وسم سفر ټکستان استادان ته زه دا یو خبره کوم، یو پیغامات چې دوی یو اکیډمي جوړ کړي، یو دفتر جوړ کړي چې دغه سنگران یا دغه کم نوی سندرغاړي دغه راځي خپل زده کړو کې کسندرې زده کړي کڅه د موسیقۍ کومه اله زده کړي. نو مونږ تم دا په کار دي چې یو اکیډمي جوړ کړو، بلکې اکیډمي وزدا دی یو مارکیټ دی هلته ورته وایي ګل منډي چوک کوټه کې هغه ښکاره دی. اکیډمي نه دفترونه د هر چا غستا کم چې دی اونر سره اړه لري اشوک لري هغوی ته په کار دی راشي مارکیټ معلوم دی هلته زده کړم کوی شي که دوی وغواړي راشي. مونږ ول نه قبلو دا خو زمونږ د پاره مې افتخار دی د اونر خو به څوک ګور ته نه وړي د لیوې پرېږدي یو شاګرد یا دوا یا هر څومره ورځي ورته د اونر ورې زده کړي. ما درته ول اول چې دوی وغواړي راشي مونږ دا پیغامات زده تر کوم چې راشي د تاسو نر دا نه دی چې یو دوه کا کړی وایس بس شهرت پیدا کړي. زم دا غورتان چې دوی راشي تر مارکیټ او تر ځای پر ځان را ورسوي مونږ به زده کړو ورته دا زموږ فرض جوړي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ محفلونه اکثره وخت په داسې حال کې کوي چې د خپل او د خپل هنرمندانو ملګرو د امنیت فکر اخیستی وي.
کله کله دا شي وی چې سکیورټی وی، کله کله دا شي وی چې هغه د غوی په واسه کې نه وي توخ نو څه نشي کولای ته نورمن دی ورغله لکه د دوی پروګرام به ورته راوي ک خو کبادو. نو مونږ هم دا شي ماول الله جوړ دی اکثره د څه نیوی نیوی حالونه جوړ شوی دی هوټلونه هغه کې سکیورټی وی، او کله کله چې میلمانه زیات شي بیا نو سکیورټی د چا په یاد نه سکیورټی خیال ساتي نه بل د خیال ساتي کا هنرمند غلی وي ک نور. خو زما په فکر سره امنیت نشته زمونږ په پروګرامو کې، مونږ هم حقیقت درته هم په وایم سره کو امنیت بالکل نشته.
Oh,
اوریدونکو سندرې جادوګر خبرونه ته تاسو غوږی په کوټه پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د کلتوري چارو شنونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ په سیمه کې د موسیقۍ کورنۍ او کار او ارزښت په ګوته کوي او د شفیع سار د کورنۍ مشران را پیژني. د نوموړي په خبره د ایسار غزلو او سندرو تر ډیره هغه تشه ډکه کړې چې د سیمې د یو شمېر نورو سندرغاړو د مړینې په نتیجه کې رامنځته شوې وه.
کی موسیقی په خاندانونو کې روزل کیږي، په خاندانونو کې دنه سفر کوي. د شفیع صاحب چې کوم خاندانی پسې منظر دی هم کوم جو ګورو، نو د تار چې کوم شوکت ربابي په نامه باندې مشهور وو، نو د دوی چې کوم خاندان دی دا شو بل تر څلور نسل پورې د پښتو موسیقي په حق له باندې پیژندل کیږي. محمد علي ربابي او کجیر ډولکی دا ډېر مشهور د 1910 1920 د لسیزو مشهور ربابیان او ډولکیان سندرغاړي وو. د سلطان محمد شانی چې دغه یعنی د همدغه محمد علي ربابي زوی بیا د شوکت ربابي او د شوکت چې کوم سندرغاړي دغه ورور وو، د 1950 یا د لسیز څخه بیا تقریبا دا شو کوله د خپل مرګ پورې چې سش کال دواړه مړه شو. شوکت او سلطان چانی دواړه یا د رنګ د دین ورته ورونه و زرین او قربان علي دغه په خپل قبرونو کې خپل بچان چې دي هغه رسمي تعلیم څخه راځلي او بیا د هنر او خاطره وستي دي. نو د شفیع سار چې په 1900 راته کې د کوټه کې د زیږیدل دي من د کوټې د سهیلی پښتونخوا یا د لید د سیمې چې کوم یا کده کندهار خوا ته موږ وګورو کوم یو ځای چې خالصه وي د عبد الله جان یا د هغه وخت چې کوم نور لوی سندرغاړي وو. شفیع سار کوم د داخله سندرغاړي چې کوم د یو حیثیت دی د پرمختګ کړی دی د وخت چې کوم د موسیقي مختلف طرزونه دي دا طرزونه سره تللی دی د فن له لحاظه هم او د شاعرۍ له لحاظه هم چې کوم شان د انتخاب کړی دی ویلې دي نو هغه تر ډیره وخت د خلکو په ذهنونو کې او په زړونو کې پاتې شوی دی.
ډاکټر برکت شاه کاکړ زیاتوي د شفیع سار مشرانو چې د سیمې تکړه هنرمندان ول د کوټې په ټي وی او رادیو کې بلا موسیقي جوړ کړي او دغه کار لپاره د حکومت لخوا سټایل شوی هم دي. نوموړی البته په خوشینه سره زیاتوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه حکومتي ادارو فعالیت خورا کم شوی او د سوبې لپاره د یوې نوې کلتوري پالیسۍ جوړولو چارې هم درېدلې دي.
د پی ټی وی یا د ریډیو سره دوی پاتې شوی دي او هغه کم د معاش مسله چې ولا هغه ته ډیره د پوری حل و حالت د بلوسی او د براوی او د نور زبو د چکم دلی د موسیقاران دي یا فنکاران او هنرمندان د هغه سره بده دوی دغه کېدل یو وخت په همي ذکر یو ډیر شمعول دوی د ساحل پاک له باندې بقاله اوارډز دي تر کوم سوي شو کتلی ته ما او استاد شانی ته هم اوس خصوصا دراله چې مطلب یو خو پاکستان ټلویزیون د ادارې په توګه باندې کښېناستی مطلب ایس پروډکشنز نن لري ریډیو چې د ریډیو ټرانسمیټر د په کوټه کې لسره مطلب د کوټ څخه د باندې څوک ریډیو نسی اوریدلې دغه د ادارې کښېناستلې او موږ فولکلوري ارتستان دي از موږ کم د جدید د نوي موسیقي سره سندرغاړي دي او کله انسټرومنټس څنګه وي دغه دغه تمر باقاعده نوکریانی ورکو د کار کول لپاره د تخلیقاتو لپاره د پروډکشنز لپاره باقاعده پروجیکټس ورکو دا ډیر ښه شان روانو په 2014 کې دا تجاویز وو کله بعد مرغه بیا په دا وسه ټپ کې مجوینو چې په خپل د تلسم ترمیم وسر ته خطر دی نو دا ټول هغه ډیر پرمختګونه چې موږ ته خوشبینو هغه غرنګ شاید ونسی او چې دا ونسی نو دا ډیر غټ ځان پرسی وتا هنرته.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د کوټې د یوه نومیالي سندرغاړي شفیع ایسار او دغه د کورنۍ د مشرانو هنرمندانو د کار په اړه معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې د پای په شیبو کې د ایسار له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخمو خبرې.